درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوریدای شي. افغانستان ته د پاکستانی متخصصانو د لیشلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوې. طالبان د فاریاب د ورستیو پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کېم د بي امنیت لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشار تر دې تر 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
ورور ما سره نه ماسی کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه شکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د سپورت مینوالو لپاره پروګرام هم لرو. خو په پیل کې خبرونه لرو چې دا شی به وړاندې کیږي.
امریکا د افغانانو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. روسیا وایي د هکرانو د یوې بدنامې ډلې غړي نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتوني بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارتین ګریفیتس او د سری صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماوریر سره آنلاین خبرې وکړې. د دې پوینه په دغه خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږي پر پیاوړتیا خبري وسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ان بي سي ټلویزیون سره په خپلې تازه مرکه کې ویلي و چې امریکا هڅه کوي د نړیوال ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څنګه مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بې وزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې اجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوي له پاپوانی ګینی سره لوبه کوي. دا نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل شو او کوربه هیواد خپل لومړی لوبه استرالیا ته بایلوده. په بل مسابقه کې سریلانکا د سکاټلند لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو ښه چمتووالی نیولی
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډلې دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغانستان د نونس کلونو لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانې سیشن په ورځ له پاپوا نیوګینی سره وي. دویمه د جنوري پر 20 له پاکستان او درېمه به د جنوري پر 22 له زیمبابوي سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عیني حال کې اعلان وکړ چې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو 25 کلنه موافقه پیل کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د نننې کتنې په اړه جزئیات د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپان خبر سی وی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي د هغې اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي پرون وویل چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشحاله سوي دي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباندې کیږي د روسیې لخوا مجازات باید سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست یې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې څوارلس مشکوک غړي نیولي دي. پارام سمندرګي کې پروت هوا چونګا نن د سمندر پتل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداري ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداري خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لویې چاودنې، تالنده او برېښنا تثبیت کړې دي. او د چین په جوهای شار کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته له هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه او مثبتو پیښو راپور ورکړل سو. په جوهای کې پرون تر هر لوري په دې پسې د کورونا ټیسټونه پیل سول چې په ګاونډي شار کې د اونۍ په پیل کې د کورونا د اومیکرون بڼې د یوې مثبتې پیښې خبر خپور سو. د جوهای لاستوګنو غوښتل سوي چې له ښاره به د باندې نه وځي. د 2.4 میلیون وګړو په دې شار کې د بسونو د خدماتو تر درېدو مخکې د نایانو د قانونو او د سینماګانو د بندېدو امر سوی و. په چین کې راتلونکې میاشت د المپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي او په وروستیو کې په څو نورو ښارونو کې هم خلکو ته امر کړی چې په کورونو کې پاتې سي.
برنامه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:00 نیوي اوري. افغانستان ته د روزل شوی کاری بشری قوې د راستولو پاره د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د یو شمیر افغانانو او یو شمیر سیاسيونو پر غبرګون پرولای دی. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کارپوت ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې عمله د ترتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوي ولسمشر اشرف غني لومړي مرستیال امر الله صالح د دې موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي. د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د څرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
افغانستان ته د کار لپاره د روزل شوی او پاکستانیانو در استولو پاړه د عمران خان څرګندونو ته د افغانانو تون جواب او خبرګون. پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وخت چې په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته پتیبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابداري په برخه کې روزل شوی کسان ولیکي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه د خبرې د افغانستان پاړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه چې پکس نومیږي کړی دی. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تند خبرګونو خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم د خبري د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بلري. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولی. هغه وای پاکستاني صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپل څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون اوښتون کړي.
افغانستان اوس د هغه هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخې. موږ اوس مهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړخ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان که شتون لرو مونگ کوله شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان سخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او لشته ستونزو سخه اخلاص کو. په هر برخه که مسلکی کسان لرو او همدغه مسلکی کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسيونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکی او کادری کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او ورک شوی وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکی ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم د یوې توندې نیوکې په توګه غبرګون ښودلی او لیکي پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو د رالیږلو او ښکاره لاسوهنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغې د پاکستاني صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شته کادرونو حاشیې ته د استولو په معنی بلل یو زیاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د سرګندونو پاړه زموږ پښتنې ته ځوابونه وایو. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون پاړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. د دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي وو د داسې څه نه دي اورېدلي چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل په لویدیس کې د وینجلې کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب ګل زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې ل خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمه امنیتی حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په دزو وژل شو. د کورنۍ د عدالت د اجرا غوښتنه کړې، خو طالبانو بیا په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې دا ادعا حقیقت نه لري. تفصیل
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وای خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکې او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې وی بلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده تتللی وی چې په خوشحالی کې ځان شریک کړي. خو کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چیړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي رادیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرېد، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړي په خبره دغې ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي. هغه لیکلي چې دغه ادعا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاستې کې دی چې کوژده یې کړې وه او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي یوې میاستې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل
و به رادیو ازادي گفت
له بده مرغه د دوی چلند له موږ سره لومړی داسې و چې دا پیښه یې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه او اتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پی خطا سونه منی نو چا کړی. ورسره د لسمې حوزې پلو منله، وای ویل چې موږ بخنه غواړو چې دا پی خمو کړی. بس همدا چې دا موضوع د بخنه تر حدا پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې لیوی نړۍ هیلو سره هدف ګرځول کیږي، بلکې شاوخوا یې هم یسمخ کې هم ورته ادا سوی و او ویل سوی و چې طالبانو په کابل کې په امنیتی چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډیر ځله مطرح سوی، خو طالب چارواکو په ډیری مواردو کې دغه تورونه رد کړي دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي او که څوک یې له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبې په ورځ وروسته له دې چې د نظامي کمیسون مشر مختوم عالم ونیول شو پلویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو بیان ازادي راډیو ته ویلي نوموړی خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او که څوک د دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کېم د بیا امنیت لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. که چیرې هر څوک له حالاتو نه سو استفاده کول وغواړي، مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري، ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
خاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تختونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ، چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل، چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرته طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکړي، طبیعي خبره ده چې دوی به او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وایي د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي، چې ګوندې د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وایي چې طالبانو مخکې رد کړي دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوو تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00420212 23 43.
شمېره یو ځل بیا اوري:
00420212 23 23.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتونی بلینکن دا خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر مورور ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلې خوا د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول وایي افغانان اوس مهال یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین ګریفت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا لیدنه آنلاین شوې. ښاغلی بلینکن له دې لیدنې وروسته په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارتین ګریفت او پیټر ماور سره د انټونی بلینکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښاغلی بلینکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو بشري مرستو ته په اشارې له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله دا بودیجه به بشری مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلینکن له مارتین ګریفت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتین ګریفت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. ښاغلی ګریفت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې له افغانانو سره تر سره کیږي. ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوو چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې. تر خوای د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګریفت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوای افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خودل شي څو د ملکی مامورینو تنخواوې ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوهونیز پروګرامونه لرو. د سپورت مینوال لپاره د لوبو له میدان او د غرس د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په هشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټي را بټوهلې او هڅه کوي چې خپل ستونزې په خپل اواري کړي. د دې موضوع په اړه هم راپور لرو.
دلته پولیسګونو سپینګیری او ځوانان د سړک پر بیا رغونې بوختي چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینیبولې او د سړک لوړې جبري هواروي. کور باغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واوري نسیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوکو واوري وریږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغو کسانو ولسته د اسانتیاو برابرولو لپاره مټې رابډ وهلي. اشر کوونکي وایي په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتره سرک په خپلو لاسونو او شته وسایلو وستلې او اوس د ترمیم چارې هم په خپله ترسره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړی دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کورباغ د بر سر د خری کلی پورې او څلویښت 15 کیلومتره دی. وروره ما سره نه ماسیې کومک کړی دی، نه را سره طالب کومک کړی دی. په خپل ساړه سکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي. سل څلویښت 15 کیلومتره سرک چې کوم دی دا ما په ساړه سکړک روان کړی دی. په خوا دولت کې مې والی دی، اوس هم لګی ما ورس سره پام وشي. زه د افغانستان سړی ما، د دې حکومت سړی ما، او ما سره کومک وشي.
مدني فعالان او د خیر خیګنې ټولنو کارکوونکي هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډیره جوړ شوي کانالونه، ویلي سربندونه او سرکونه ښکاره بیلګې دي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل:
عامه شتمنۍ د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په موږ ټول ولس یو ځای کولی شو، او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسانه کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولی شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، هم یې د ملکیت احساس وکړي، او هم پکې خپله برخه واخلي، او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپلو ستونزو د هواري لپاره خپله مټې رابډ وهي، خو له مرستندوی ټولنو غواړي چې باید دغو خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نورو موادو مرستې وشي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
اوټاپور ولسوالۍ کې کورباغ لوی علاقه ده، واړه ډېر کلي په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډېر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلي دي، د غربت سره هغوی دغه خپل سرک کې لګی دي. په خپلو لاسو بیچارهګان چې دی کار کوي، مونږ د دغه ډبلیو پی او هم دغه غوښتنه لرو، نو که هغوی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکړي، دوه ګټې به وشي. یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل بیا د فقر مخه ونیول شي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنګونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کیږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
تاسو لا پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دا زما پیغام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې وړې، زموږ جایدادونه ټول ورود وړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غواړم د امارت اسلامي زموږ مشرانو ته دا پیغام دما حضرت خپور کی. غواړم چې دوی دا بعضې خلک چې د خپل بعضې چوکۍ باندې ناست دي، لکه دا ساتو کې دوی لږ داسې پیسې خوا ته لږ راچه کړي او په بل پلمه باندې زموږ امارت خراب نه شي، داسې خلکو د لاسه خرابېږي. او بل دوی داسې دفتر جوړ کړي چې داسې لږ د رشوت یا یو خبره وي، چې بالفعل یو څوک هغې ته شکایت وکړي او دا خلک ونیسي. مشران زموږ ډېر ښه خلک شي، خو خدای وکړي دغه واړم سم شي، لکه زموږ مشران. مننه.
زه عبدالمحسن نصرت یم، د واشر ولسوالۍ کوماري کې نیولې ده. د واشر ولسوالۍ کې دا شبکې سمې کار نه کړي. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشر شبکې سره فعاله کړي، سمې کړي.
زه عبدالوحید لوګر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. ازادۍ راډیو چې شل کلنه شوله، اول مبارکی ورته وایم د ازادۍ راډیو ټول خبرونه د قدر والدی خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قدر والده او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي باید د افغانستان لمبر تاسې پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي چې دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ راډیو نه مننه نورم په مخه ښه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
څلور بجاو دیرش دقیقې په آزادی رادیو اوري وسم لند خبرونه
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وې د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ تجمن دي انتونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو کمیټې له چارواکو سره آنلاین خبري وکړې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وې په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د دې ادارې یو چارواکي ویلي په افغانستان کې زیات دي مایند او پلرونه خپل خواړه هم خپل ماشومانو ته ورکوي چې لواجه وژغورل سي لنونو سکالو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوب کیږي کاناډا له متحده عرب اماراتو هند له جنوبي افریقا آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوا نیوګینی سره مسابقه کوي چین یو اربیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی په دوی کې هغه قسم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د بج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی په آرام سمندرګي کې پروت هیواد ټونګا نن د سمندر په تل کې تریوي اورشیندنې یا آتش فشان وروسته د سونامي طوفان د راتلو خبرداری ورکړ او د چین په جوهای شهر کې نن د عامه بسونو تګ راتګ وروسته تر هغې وځنډول سو چې د کورونا د اومیکرون بڼې د لږ تر لږه و مثبتو پیښو راپور ورکړل سو
سپورتي خبرونه هم لرو
په کابل کې د سولې کپ په نوم د پاور لیفټینګ سیالي پرون پیل شوې د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي به د کابل خوست نیمروز پروان او هرات ولایتونو څخه د 130 ورزشکارانو په ګډون ترسره شي د دې ریاست د معلوماتو لمخې د لوبي د تنکیو ځوانانو مشرانو او تجربه لرونکو ورزشکارانو په کټګوري کې ترسره کیږي د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د خبر لمخې د لوبي د دوو ورځو لپاره د بدني روزنې ورزش ریاست په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي د دې لوبو هدف په افغانستان کې د پاور لیفټینګ ورزشکارانو هڅول پګوته شوې د ننګرهار د لالپوري په ولسوالۍ کې د والیبال سیالي ترسره شوې د طالبانو د حکومت د ملي اولمپیک کمیټې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په یادو سیالیو کې 12 ټیمونو ګډون کړی وو تیر ورځ نو وخت پای ته ورسېدی د خبر ځای په حواله د سیالي چونی وړاندې پیل شوې وی پایلو بي ته د لالپوري او ګردي غوس لوبډلو لار موندلې و چې د لالپوري د والیبال لوبډلې په بریا سر پای ته ورسېدی د طالبانو حکومت د ملي اولمپیک کمیټې د خبر پاڼې لمخې د دې لوبو په پای کې یو شمېر لوبغاړو ته مډالونه هم ورکړل شول د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوې او د فوټبال نړۍ اتلتیک بیلبو اتلتیکو مادرید ته ماته ورکړه د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخې د اسپانیا د سوپر کپ د نیمه پایلو په دوهمه لوبه کې د اتلتیکو مادرید لوبډلې د جمعې په شپه د ریاس فات په لوبغالي کې د اتلتیک بیلبو لوبډلې سره لوبه وکړه چې د پیوی ماته وخوړه اتلتیکو مادرید د لالیگا په تیر فصل کې تل وخدا سل د اسپانیا سوپر کپ سیالیو کې پایلو به د رسیدو وړاندې له سوپر کپ څخه بهر شو
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې هله چروغ او جوړ بوي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شامل دي چې ترسره کیږي به دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده دا سیالي کله کیږي په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسولینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو زموږه غږ آزادی رادیو ناوري لکوړان د مشو اورید ل افغان کرکټ بورډ د 2022م زیګدیس کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چی په دې پلان کې څه دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسول عبد الله خان پښتونی سره خبرې کړې دي.
ډیره مننه پښتانه صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې ک پایلې لدینو کوچه د افغانستان کرکټ بورډ د 2022م کال لپاره پلان اعلان کړی. البته د کورنی کرکټ لپاره که پاره معلومات راکړي چې کومي سیالي په کومو نیټو تر سره کیږي.
اکرام صاحب تاسو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته نیکه هیله او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په هیګي د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالي دي، په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د شپږ کلنو کموم رضوانو ترمنځ سیالي دي، همدارنګ په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره شي. په می میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی، جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي، دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجودې دي. په همدې میاشت کې بیا د زونونو په کچه د غوره نه کلبلون ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پښتنه سي آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی، ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې هر پلان له ځانه سره له شک پرته چې ننګونې او خنډونه هم لري. کچېرې له ننګونو سره مخ نشو، لکه تیر کلونو کې کرونا او داسې د شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دغه پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به یې شاهدان یاست.
مننه پښتنه سي. په دې پلان کې د شپږیزي په اړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالیو ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده، آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویوالی پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشي، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د رواني میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یوورځنۍ لوبې ترسره کړي، چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنه سي، په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یادې سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچېری افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي تر څو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدې سیالیونه وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نورو کومو هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون
له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو له هر هیواد ک لوبې ګټو د هر لوبې په سر به موږ ته لس نمرې یا پوینټونه راکول کیږي نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنه ولري دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان بنگلادیش سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي د افغانستان پر وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یا د سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري آیا په هیګه چې پله تک مور اختیار ته څومره ګټه رسوي کنه په هیګه ګټه درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي
قدم وهل داسټس د فشار په کنټرول کې برخه اخلي همدارنګ پیاده تک چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي داسټس هډوکي کلکې د کانسر یا سرطان د ناروغي په مخنیوي کې هم رغند رول لري د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي همدارنګ بسای اندېښنې او د زړه تلوسې ورورو راکموي او بیبي خل منځ وړي د دې ترڅنګ دا ناروغار سره هم تر یو بری تمرسته کوي چې د حاجت درف کول لپاره ډیر تشناب ته زی همدارنګ د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتي په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوي کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوي کوي د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده یو ارزانه غوره وسیله ده غوره حل لاره ده یو بل مهمه ګټه ده چې تاسو ډیر فعال ساتي هر چې ته پاسانی کول شي تګ را تګ وکړي او په لوالتیا سره لاړ شي خپل موخه پسې وګرځي او هغه لاسته راوړي تاسو د بدني تمرین لپاره یو خل لار ده غختل لار ده کولای شي چې لند مزل په خو باندې وکړي او بیا تاسو د راحت احساس وکړي په قدم وهلو سره چې تاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغي او وفات او جوړل کیږي همدارنګ د زړه ناروغي د مخنیوي یو لوی عمل پیاده تګ دی
وس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړه معلومات درکوي
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل بوکسینګ یو تن تمرین کاري ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم سکم سالور کار کی ز تمرین کوم عمر می سکم شپاړه سرازي بالکل دا اول ځل لپاره ز ټی بلین او رهارانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو انداس بدویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه او کرشپګ منی کوټي وهله او دا می شره په نمره غټله او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دوه لوب می کړ څو نه زیری د ما سره مسابقه ته دواړه اول شول نګرار د مولیر او خو سفر مونږ چانی تشویق کړیم هیله می ژوند کې دا غا چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبه کړم پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده ایم ایم ای چې جوړم دا هغه مکس لوبه دي چې زور در باندې راش سم لې په غیږه ورزه بوکس هغه لوبه ده چې خپل ولاګره پزمکا شماره در باندې رنګ څخه دی وباسي نو ایم ایم ای چې مده د بوکس څخه جوړ شو چې بوکس باندې وای نه کوټ کې کنه هغه به چی شي وای بوکس چې د شیران لوبه ده شیران کوي بوکس زما د ورکټوب څخه خو د ثقیل ورزش ده نو زړه غواړي
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنی د تنکۍ ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ځوان پاړې معلومات درکړل پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو میدان خبرونه پاتې رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام پا
په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو خبرې در اورو چې قاچاقي سفرونو ته مخه کړي او اوس په نیمه لار کې پاتې دي. لا دې ځوانانو او د کډوالو د حقونو له یو مدافع څخه به واوري چې دوی نورو ځوانانو ته په وطن کې د پاتې کېدلو او د بدلون لپاره د کار کولو او که د وطن د پریښودلو مشوره ورکوي. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې یې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري، خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده، هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دې جې پورې، بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مڅې زه په دغه لارو کې راتلمه تقریبا ما درې شپې درې ورځې، یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لوګه به را روانو، بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي رارسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلمه، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان ده بسمان دي، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوئی مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه وه، راجا لاره چې وه هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې موږ اخیرې صحنې ته ورسېدو، دغلته موږ نه یوه لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو، همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته خاخ کوي، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکول چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې خاخ کړو. نو ډېرې سختۍ موږ همداسې تېرې کړې، په کوئی مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، موږ خو اوس بېرته لاره نه لرو، ځکه چې دومره لاره موهلې ده. هغه مشکلات چې را یادیږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله، موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو. نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته، نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم، قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ ول ساعته په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس وایلی شي که په دې قاچاقي لارو رانی شي ډیره بخوي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د لخپل میرمن یو دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمنی ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې لخپل یوزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرنو پر ځای په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا کړي اولاد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره و نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی، زکا قاچاقی لارا پا درد نخوری، هماغ خپل وطن خده. منم چی دا وطن وضعیت خراب بو او دا طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی، خو همال تا پا خپل وطن که دیوی هماغ نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دا قاچاق بر لاست ولویگی، پیسی وخوڑل شی او دا هر هیواد دا پولیس و لخواه و حل شی. دا دروغ دی چی وای کدوال نو حل کیگی او خ چلن ور سره کیگی. زخپل چلش پا کلن زوی سره میوام دا در روی هیوادونو دا پولیس و لخوا و حل شویم. طول ثبوتونه لرم چې دا زوی مخت ایز و حلم او زوی می پا چیغو چیغو جرل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو را نشی خده، خو که پاسپورت لری او ځان تکاری او تحصیلی ویزی واخلی او ده هغو لاری به هر تلار شی دیر خده در دی چی قاچاقي سفر وکړي چې همی پیسی مصرف شی او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډیره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. غلی نیکولا ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي، ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is.
په اوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
Every person should make a decision for him or herself.
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولی. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي، خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وی پرېښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن 50 کلن یا 6 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډیر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د خو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاري، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو په کار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تښتي. اروپا په دې کار کې پاتې راغلې ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خبر
نفس چې انصاف نو شیروان سره وکړي کولو به یې زکا هر یو تن سره انصاف هر څوک جهانگیر په نور جهان باندې مین بو خو بیا هم خامخا کوي دوبن سره انصاف یوسف کپ کوی کې د انصاف کوي غګونه کوي برادرانه پیراهن سره انصاف